خو فایزر کمپنۍ له لوبړي سره د خپل واکسین پر موثریت باورمنه و او ویلي و چې راتلونکي کال به 1,300,000,000 ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په وینا هر تن 2 ډوزه واکسین ته اړتیا لري، خو د فایزر کمپنۍ پرونی اعلان خامخا دا معنی نه لري چې واکسین سل په سلو کې تایید شوی او باوري دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
ارونو کې د وګړي نظر اخسته، کله کله به خپل نظر پرې خوړو، د وګړي نظر به معنی پدې اړه باندې ډېر شواهد
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
خان ځان له ځان له بیل بیل یو ټیکی دي چې ځان له دنیا ده، یو ټیکا ځان له دنیا ده. نو خامخان چې تبله نیمه نو بس بیا خو
فنکار برخه کې له شاعر امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، نو هغه کې د توبه د ونې د نامه ذکر ډیر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسې واورئ.
بیړی رانږدې کېده، ژغ یې نه و، که یې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورخمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشنا ست ډالې شوی سندره واوري.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ټیکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه له پخوا څو برابر چټک شوې ده، او باید دا پروسه چټک شي ځکه څومره چې ټیکنالوژي پرمختګ کوي هماغومره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټک کیږي. د اوسنی پیر د پنځول شوي یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي، دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوي پیښیدونکي ټیکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که په خوا په شعر کې د ګودر یادونه شوی، پوله پټه یاد شوی، د بام دی دنونه یاد شوی، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي، دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیر نه کړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغه وي، او د زمان په بدلون سره د نوي شاعرۍ او یا نوي پنځول کېدونکو ادب غوښتنې د نوي زمان پورې اړه لري. په دې هیله چې ځینې پنځول کېدونکو ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیوي مجله پیلو، او دا چې تیرونه د پښتو ژبې د ولسی او حماسي شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درشپېتم تلینو، نو د نوموړي د مړینې د درشپېتم تلین په پار تمنا واحدې ته وکیږو چې د اروخاد ملنګ جان ژوند او هنر ته تم شوې ده.
ټول سرحدونه کاکا ګاندي ساتي، موږ بغتی دا غم خواران دي ساتي.
تیرونه دې لړم په لسمه د پښتو ژبې د وتلي ولسی حماسي او ملی شاعر ارواخاد ملنګ جان د مړینې دریش په تکاله پوره شول. هغه په درې سلويخت کلنې په یو ترافیکي حادثه کې لخپل زوی دوا جان سره یو ځای ومر. مرحوم ملنګ جان د ولسی شاعرۍ، حماسي، مینې او له وطن او خلکو سره بې ساري علاقې له کبله د بابا په لقب نومول شوی، او د خپل عصر او تر هغه وروسته د لسګونو سندرغاړو او شاعرانو سرلاری پاتې شوی دی.
توای تور زلفان ما یادوا، د سرو شوند د پاسه سر په ځوان ما یادوا.
پوهان ډاکټر محمد حسن کاکر د ملنګ جان په اړه لیکي، په ننګرهار کې به داسې کسان کم وي چې همدا اوس ملنګ جان ونه پیژني. ممکن ټولو ته به معلومه نه وي چې د ده اصلي نوم محمد امین و. د بیسودو د چمیار په کلي کې پیدا شوی، په هلکتوب کې یتیم شوی و. د ځوانۍ عمر یې په خواری کې تیر کړی او تر هغه وخته چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په سپارښتنه له یو ښوونکي نه یې ابتدایي لیک او لوست زده کړل بې سواده و. د هغه وخت له خپلې کورنۍ، کلي، سیمې او قوم نه د باندې وپېژندل شو چې د ملنګ جان په نامه یې په شاعرۍ شروع وکړه او ننګرهاریو د هغه اشعار د سندرغاړو په تیره د هغه له شاګردانو طلا محمد، اول میر، ایوب خان، فقیر محمد داد او نورو څخه په ډیرو حجرو، ودونو او د خوښیو په نورو مجلسونو کې واورېدل. د ارواښاد ملنګ جان نغمې او سرودونه د نننی افغانستان لپاره لکه د بل هر ډول سیاسي تفکر هغومره مهمې او اړینې دي. ارواښاد ملنګ جان د ژوندانه په وروستیو کلونو کې په لیک او لوست دومره بلد شو چې خپل اشعار یې لوستلی او لیکلی شول. نو د ده جهان لید نه کتابي او نه یې اشعار د شکل له مخې په دقیقو شعري اصولو بنا و، بلکې هغه د شکل او محتوا له مخې محلي او ولسي و. ملنګ جان انتقادي اشعار هم ویلي دي. دغسې اشعار یې ممکن ټول خپاره شوي نه وي، خو د هغه د انتقاد ژبه دومره تیره او ترخه وه چې د ټولنې ډیر کم اقشار به ترې پاتې وي. ملنګ جان د خپل ژوند په 23 کال له دې نړۍ سترګې پټې کړې او افغانانو ته یې په میراث کې لسګونه د ازادۍ نغمې ور پاتې شوې.
شمع پوجڑا شول باسی پتنگان لاڑل وردانگا ملنگ جانا خود زان ما یادوا دسرو شنڈو دا پاس سر پہ زوان ما یادوا چا وکی رات ہوئے چھ جانان ما یادوا دسرو شنڈو دا پاس سر پہ زوان ما یادوا وی جانان ما یادوا سر پہ زوان ما یادوا سر پہ زوان ما
جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربیره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبرخیل ته وښو.
افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابو سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخیسته، کله کله به خپل نظر پرېښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې، همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قران کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکو حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې لا ماشومتوبه له جرګو سره سره کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو راپه دی خو د پښتنو جرګه یو نه نوي یو دایمي یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه سهول هنسته چې جرګه واغه وطن کې غوطن کې به سهول هي غوطن کې به امني په کوم کلی کې چې جرګه ای د جرګې مشران معلومي ال تبه امني چې جرګه نه د خسي ګډوډي به په زراو کې هم کړای دا په مرکو کې هم کړای دا په قتل په مسلو هم کړای دا په دوه قومونو سره جنگونه کړی دي د دوه کې هم کړی دا هغه یو ډیر مظلوم و دا یو ظالم و چې هغه ظالم نن هم نستا دا د ظالم چې هم وته ویل دا چې وګه چې ولول به دغه د تور کې دغه بغت ور کې مال دا خو سمکان لري ته ډوډي کړو ډوډي مخ منګس کزو دیولس منګیری عوام سے سب ویلے دو تا معلوماته پس لگا مونگا دا پریکڑا کو نو جرگا مار کدے پریختیا سے جرگا کی اگا باید مظلوم طرف داری نید ظالم حق معلوم نه کاغا جرگا مار نگا
دو کنر ولایت اوسیدون کے عزیز گل ساپے وائی چی دوی پا مختلف وقتونو کی بیلا بیل جرگی جوڑوی دا چی دوی دا جرگو ڈول څرنګه ده نو ما وړای وای
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنۍ یا د دوه کسانو په منځ کې سونځه مخته راشي یا جنگ وشي یا په بل کوم څه مسلې چې خفګان ته خبر سره ورسیږي نو بیا د کلی مشران سپینګيري هغه په دې خاطر باندې چې دغه سونځه مخاوني سي او د سونځه نور غټه نشي هغه جرګه کوي معمولا نلته د کور کلی مسائل ډیر زیات وي لکه د پولیو پټي مسائل وي یا د ځینی غنم بازي څاروي د نو کورنۍ خوري په باندې سره سونځه پیدا کیږي او ارت کلی داسی دی چې آلته دوی د ترون زمون سره اوسیږي نو اتمان د ترون زمون په منځ کې ځینې رقابتونه مې پډی وړه خبره مانی هغه په منځ کې اکثره شخړې پیخي کنه دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او آسان او خلارم دغه د شي مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي کم یو چې ملامت وای او کم یو چې سلامات وي هغه ته سلامات او بل اخر یو فیصله کوي او فیصله به داسې وي چې مشکل حل کیږي د لازیات ستونزې مخه نیسي
دی وای چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم د وی جرګې پر بنسټ شوې ده او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې خي بلګي ولسی جرګه د مشرانو جرګه او انانوي جرګې دي د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینوار وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګې لاره حل کړي
اصلا جرګه په پښتو کې او تجربه ویل کیږي په اسلامي تعلیماتو کې اوس د خپل کې د صلح ویل کیږي د هغه ابتداء د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعي مدعلیه دي ته واداره کوي دي ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه نه تخلف وکړي باید هغه ور باندې جاری سي نو مخکې له دې نه چې محکمه د دو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي نو هغه دې ته تشویقوي دې ته واداره کوي چې تاسو لار سي خپل منځ کې صلح وکړي خپل منځ کې جرګه وکړي سپینګيري او مشران مخاور خلک
چې د خلکو هنرونو خبره کوونو موسیقي مخامخه مخترازي او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري تبله هم یو له هغه آلاتو ده چې د موسیقي خواند او رنگ ته ځانګړی روانوالي وربخي د هنر جاج په نننې برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلی په ارزښت جوړښت او هنر خبرې کوو
هنر جاج
ډیر مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مخترکه او پښتنم دا کوم چې د تبله لڅ شي جوړي
تبله خو دا یو چې ده میس ده ته د دامه وي
ها
ولته په اردو کې ورته دامه وي ولته موږ استاد سره وکړنه ورته به بم ورته وي ول چې دا आवाज دروند ده د ته بم وي او دا بل چې ده ورکه ده ته زیل وي د دې आवाज لګنره وي جګوي نو دا بیس لري او دا چې ده زیل
او دا غم د میسونه جوړي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی یو د میسونه جوړ دی
او سال د پاس په پاسه چې پیلګی دی دا ربر غونډ دات شه دي
دا چې ده دا سرمن ده دا چې ده د ګټ سرمن ده او زه سرمنده او لکه هغه به هغه او چیږي جوړيږي تراشی نو بیا دې د پاره مکمل خپل استادان دي چې دا بیا بنل کیږي دا جوړی کیږي په پوره مکمل وخت لګیږي
او دلته په افغانستان کې جوړی کنه بهر ناراضي
بل څه دا خارج نم ډیر زیات راضي او دلته شکر دې زموږ خپل افغانان دي چې هغه په خپلم جوړی
او معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کیدی شي
او بس چې خراب شي دا صحیح ورته دا تور کې په لګیدل په دیواله کې زیل ورته کاټي ورته
بالکل
نو دین چې دا تور کې وو لږ به د خپل استادان دي هغه ته وی سو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي صحیح په ولګي نو کو به وش کې نو به مجبور شي بل سر
ما سره اکثر وخت یو پښتني کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکې پاره وخت کې په دغه لوی تبلی باندې چې دا غټه ده کنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پودر لګي دا ولي
د دې لپاره چې دا وړه پینې وي دا ډیر خوشک आवाज کې زیل आवाज کې لکه دې کې دا درنواله بیس پکې نه وي دا چې وړه لور کې نو دا خپل بیس پیدا کی یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زیل
ته دې आवाज وبا ساده د بم او د زیل
دا بم ده او دا زیل
دا زیل دی خخ
دواړو کله کاواز
او دا چې بیا کله په موسیقي کې چې دواړو غوي نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوان راپری دي
او یو زیل یو بم دا دواړو خپل لیول کې یو شانت وو دا دواړو به د سې لیول کې غږی چې لکه بده مون نه لګي غو نو یو شی ته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي یو شی ته جوړ شي
اکثره وخت سې زین وخت کې یو تیګه کېګ دی او رقم ته بل आवाज کوي
هغه خو دا خلک خوښ کې کنه دا خو لکه په سنګیت کې دا خبرې نشته چې دا تیګه پکې دا خپل زمونږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستی کې خلک عوام خوشاله شي لکه دا
بالکل
زمونږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې پکې نشته چې دا تیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې بيستا
هغه لړګي باندې کله کله و هي
او دا خو بس د خلکو دغه د پر لکه سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل سګناوري بل څه د غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه چې درزو غب دې درزو غب دې درزو غب دې ترغه پوره چې پروګرام ختم شي زموږ په خپل په سر باندې درد دي ټول نه راوځي لکه نو سبب موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دغه شوی ده نو
او استاد یو پښتنه کوم تبلا دا چې ته په موسیقي کې نوي نو څه تاوان ورسی
لکه تبلا چې په موسیقي کې نوي لکه د موټر چې سلور پای نوي
ان بي پایو موټر یو څه چالان دي
نو لکه موسیقي دا شتیک دغه بو وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مو سره وای خدا نیمګړی وي تبله د سه وشه د ریدم لکه دا دغه سلور پای دي چې ګاډي مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وي نو بس هغه خو
ها څه ګټه د موسیقي د پاره د تبلې یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبلې پکې لاس دی پکې
هم تم مخکې د ټیکی خبرو کړه دغه ټیکه څه شه ده
دا ټیکه لکه چې تاسو ماتوي ال شي دا ټیکه د سه او شه لکه د ګاډي موټر پای دی تبل د سه او شه د زمينه ورته صدقه کوي جوړي لکه سه
بالکل دغه
جوړي نو چې خاننده خپل شعر وي طرز وي تبل ور سره شوري ما غیا کیروي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکه د ټیکو نمونه
دا ټول ټیکي دي ځان لزان بل بل یو ټیکي دي ځان له دنیا دا یو ټیکه ځان له دنیا دا نو نو خامخانه چې تبل نه وینم بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولي
ولا ټیکی خو ډیر زیات دي سبا خو خلک غږی لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته په خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نن سبا چې خلک غږی هم دغه سلور 15 ټیکی دي تا غږی
نه مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه وړه مشهوره ټیکه ده
وس پورتو کې دا زمونږ استاد خپل د لکه تینګړه ورته وي
پورتو کې وي
پورتو کې دا ساده یو دغه دی چې لکه په دې کې ډېر زمونږ پورتو سندري شي
ته تلګو غو دغه ټیکه چې د سره کړه دا تینګړه ټیکه او هغه مغولي بیا کوم اندازه
مغولي اوس دوه رقم ته مغولي دی او چې دا لکه کلاسیکل دغه د لکه یو زمونږ استاد د لوګری سازونه کې غوول لکه مغولي دی ته اوس ګوره اوس لوګری او سات دی زه به درته خیر د لګ زره
او غوغه
دا مغلی شلا
دا مغلی ښا
یو بل دې چې هغه لکه کلاسیک
کلاسیک هغه سره دې کلاسیکلی
کلاسیکل
او کلاسیکل مغلی
ته ته روپک مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه د دوړو مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وختي مرته د لوګری ټیکا ده دته مغلی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې ده لکه هلته مغلی دوړ شانتی دي همدغه دغه دی کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی یو مغلی
بالکل بالکل
دوړ سیم سیم دی په وزن کې یو شی دی او ماترې دی لکه او ضرب دی دا مو ضرب دی او چنچل موزر بده روپک موزر
دغه چنچل او دا وزر به څنګه معلومیږي کې دلته پوسټ ته ماته تبلیغ خوده لشي چې دغه ضربونه دي
وز چې دا تبلیغ کوم نو دا اگر نه پاتې چې وز بل کسوینه چې هغه ته زویم ته وزر نورګه یو دوا درې سلور دغه سل
او تل په کلار وګه کوز به ورته در سره وایم کنه زه
د سه په حساب کې 1 2 3 4 ماچ 1 2 3 تبا 1 2 یو دو درې ترو پورې وایي صحیح
صحیح ښه
یو دو درې سلور
یو دو
دا ډېر مشکل
دی دا ډېر مشکل دی زبنه
شیب جان تاسو خیر دی
شیب جان تی وای تی را تو وای شیب جان تی
1 2 3 4
بالکل خا استاد دغه اغل کساری گا ما پا دانی امدا شانتی
بله سه بالکل تبلا سه مو سه ما غشه ده که څنګه چې موږ وساری گا ما پا دانی سه سانی دا پما ګرز دغه سه تیندا تینتالم ده
په افغانستان کې په دغه نو لکه نارمل موسیقي چې وی لکه چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټه کا شول دادرش دا ټولې ټیکې ته کاوي چې په آرامه کې ستې
دغه کې دې چې په یو یوې سندر کې څو ټیکې وشي
او داسم کې دې شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکې استعمال کې
ها
دریم کاوي شي خو هغه د پاره مغز طرز هغه سلکه اریجمنت د میوزیک ډایریکټر دی
او
چې هغه غواړي په یو ټیکې کې جوړي په دوه کې جوړي په سلور کې جوړي چې څومره کاوي شي دا د خپل لکه دغه د سو کوي شو کې مشکل نشته د پټو کې هغه ته مغز ترتیب کیږي مغز ورته زمینم مسایت کیګه ما چې هغه ټیکې پکې استعمال شي
نو د خوغه د ټیکو موضوع شو په افغانستان کې د سي تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې ډیر مشهور دي او حساب پکې دی د سي شته
او ولی بل څه بالکل شته دي خو استادان شته دي
لکه څوک دي د سي اکثر یې اوس پینګيري شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد مې دی الحمدلله ځوان دی او نو خو نامي سره دی او افغانستان پاکستان لګاین تر کوم ځای پورې جرمني پورې تر ملک ډېر ملکونه کتلې دي استاد سنم ګل نیمېږي ته چې سب چمن ګل خو دې وبخې جمله مړو سره تغییر ور دی کشر ور دی د استاد مې نا ګل لکه ټول لکه
او دا خود د موسیقي استادان دی بالکل
لکه ټول افغانان پیژني نو استاد سنم ګل خو استاد سره دی اوس نورم شته دلته په کابل کې هم شته خو استادان شته دی بوي شي لکه ډیر دی
او نو استاد زموږ د پروګرام وخت هم کم دی په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغه غو د سیخه چې هغه واوري او خوده پامانی به موږ تانم ډیر مننه چراغلی کور دی ودان
من شالوس ټیک د زبا دوی ته یو داسې یو ټیکا به وګه کوم چې مقصد اوس زه یوازې منو زه یو شی به وګه کوم چې داسې لکه
خوندور راشي
نو د ټیکا ته دا کیرو ټیکا دا
کیرو
صحیح دا کیرو کې لږ زره خیر دی او مې
تو
او یوازې مون خیر دی چې شي کم زیاتې کې یو ټول نظر معذرت هم غواړم بخنه غواړم ټول
Thank you.
امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس څخه زده کړې کړې، د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې، دا د دې ورته پښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل تر کوي.
فنکار
ډیره زیاته مننه. سباله تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په داسې یو ټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي، تاسو شاعري کوي او ولې تاسو شاعري کوي؟ اله د شاعرۍ مقصد
شاعري سره خو نو ماشومتوب مې مینه وه او د یو شاعرانه ماحول کې لویه شوې یم. نو دا مې یو ارمان و چې زه یو وخت یو شعر ولیکم. دا هر شاعر شعر به مې چې لوست نو خوښه به مې سما ویل چې کاس یا دا شعر زما وه یا ما هم یو وخت وکولای شم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلی شم.
اغلی فنا سیدی، ستاسو ټولګه چاپ شوې او په دې ټولګه باندې یو ډیره ښایسته شناونه هم ښکل شوې ده. البته تاسو دا راته وویست چې د دغې ټولګې نوم څه دی او ولې مو دا نوم ورته غوره کړی دی؟
نوم د ټولګې نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دی.
د توبا تر سیوري لاندې؟
بلې.
نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی ده یا ښکلې ده.
او دا تاسو بلې پښتنه په ځوا کې باید ووایم چې دا نوم له ماشومتوب کې چې ما به کله ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یو ورځ داسې و چې نیکه سره مې شعرونه لوستل، د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و، یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دو بیته به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی. بیتونه داسې دي: فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کله چې ما دا شعر ولسم نو نیکنم پوښتنه وکړه چې توبا څه ته وایي؟ زیاتره وخت به م چې شعرونه لوستل نو نیکنه به م پوښتنه کوه، بیا هغه راته ویل چې دا څه توبا جنت کې یو ونه ده او د دې پاره یې ټوله شرحه راته ویلې. نو بیا ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه یو تصویر و د دې ونې زما په ذهن کې. نو بیا به مې ډېر خوښېده، زما په شعرونو کې هم ډېر د توبا د ونې ذکر راغلی ده. او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کړو.
ډېر ښه. ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغې ټولګې کې تاسو ډېر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته دی او غزل هم پکې شته دی او ډېر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته ووایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کېږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړي دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلی، پوهنځي ته نه یم تللی. په کور کې مې له خپل نیکه نه چې هغه یو ډېر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي. او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېره ښه اندازې موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده. نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستان ولولي او هغوی ماته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ شوي دي یا نه دي خوښ شوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه. زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکلي دي او کله دوه درې میاستو کې دوه بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی؟ یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشوم توب نه مشکم شیر نه لوسی دی پسر کی بمې اولینې شیر چې ما کلا زله شیر سره آشنا سوي ما وغه شیر ما لوسی هغه د حضرت حافظ شیرازی شیر دی چې ماغه ما ول وسنو هغه د شیر سره نمړې زل څه آشنا سم هغه نو هغه با ډیر مخ وخت سو کناغه وخت په معنا نه په هیدن خو بیا هم په ما یاسر کو بیا مې زما مور شاعره و د مور شاعرم شیرونه به مې مشال وسلو ډیر بیا سره باندې کو زما کور کې زما عمه شاعره و دغه شیرونه به مې ډیر ډیر لوستلو او داهله به مې وښی کاش کې زم دغه شیر ولیکلای سم.
بله تاسو د حافظ شیرازی یادونه وکړه. حافظ شیرازی دیوان په فارسی ژبه باندې ده، نو تاسو فارسی شیرونه لری؟
نه ما خپل فارسی شیرونه نه دی لیکلی، خو مګم ډیره مطالعه مې فارسی ادبیات مې ډیر مطالعه کړی دي او ډیر زیات مې خوښیږي د حضرت حافظ شیرازی، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسی ادبیات مې ډیر لوستی دي، ډیر مې خوښیږي. او زمانی که هم د فارسی ادبیات ډیر مینوال و وکور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مو مشاعرې تر سره کولې خپل خویندورونو سره. نو دا زما لپاره خپل نیکنه ډیر خوږی خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډیر اوري او په کور کې له ځان سره وایست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډیره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډیرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډیر خوښېږي او ډیره مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډیره مې خوښېږي، بار بار لولم او هیڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډیرو د معاصرو کې د ډیرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولم. ډیر زیات خوند لري.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورکارا کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیک خپل نیکه ته مې واورو،
بیا د عکس له هغه
ډیر زیات خوښ کړ. ډیر زه حسن زکه هغه شعر ما لیکلی و، نو ډیر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله، خو ما لیکلو جرات به مې نه شکر. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راتله، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو. ما ویل دا به دومره ښه شینی، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډېر لوړ و او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه دی، باید وی نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه تر اوسه هیڅ سندرغاړو ته شعر نه دی ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار څه چاپ. دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ سو.
د دې نه پس تاسو داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکړئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي؟
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولې دي، هغوی خوښ سي ولې نه، داسې تحمیلي نه سي. زه ورته وایم چې زما شعر ولولئ، که خپل هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې، نو بس.
نو تاسو ممانعت نه کوئ؟ یعنې تاسو موافق یاست ورسره؟
بلې، هو چې د ویلو
ډېر. دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسو ته پیدا شوله؟ تاسو څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسو شاعري کولی شئ، تاسو به شاعره کېدلی شئ؟
دا د شعر سره ډیره مینه وه چې ما به کله شعر لوسته، نو ځینې هماغه د ما ته به همدا زړه ته همدا راتله سي کاشکې ما هم لیکلی وای، نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې، نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړم راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم. او ډیر مې ارمان مې و، دا مې ډیر ارمان و، همیشه به مې له نیکې سره همدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلی شم. نو هغه به ډیر ماته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې، همیشه به راته ویل چې ته کولی سې، ته به یو ښه شاعره سې. هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه باید ډیر ویلو چې در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف، در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف، دولتی هست کی آبی سر راه گاه. دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتل او زه دې ته وحسلم چې
د شعر دنیا ته یې راوستلې. ډیر ښه آغلی سیدی، تا سره ستاسې ټولګه ده، نو غواړم چې له دغې ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایست.
سمه ده، یو غزل به ووایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ
غزل دوی. ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږدا وراشه. ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږدا وراشه، مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږدا وراشه. سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نکا، سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نکا، یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږدا وراشه.
بله، په ژوندانه کې دې بریالی وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټوډیو ته، له تاسو نه ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته مو د ښکلو خبرونو ته بلنه راکړه، ډېره زیاته مننه.
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي. خلکو خوښ کوي چې لږې مودې څخه ډیر کار واخلي. دغه غوښتنې په لنډو کیسو هم تاثیر کړي، ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي. نو همدا ده چې په اوس وخت کې خلک لنډې کیسې لا لنډې لیکي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار د اجمل پسرلی لنډه کیسه وړاندې کوي.
د کشتی دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پښو خبرګې سترګې پیړې رانیږدې کېده. ژغې نه وو، کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی وو. سړک لور ته څک سوم، د موټر غرهاله مې تر غوښ سو، خو څه نه وو. کښتۍ ته مې وکتل، نه ښکارېده. شایي څراغونه به یې د پولیسو له ویرې مړه کړي وو. قاچاقوړونکو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو له لارې په بیړیو کې اروپا ته تیر نه سي. په واټساپ کې پیغام راغی: اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي، ممکن سهار وختي ولاړ سو. د سړک خواته پورته سوم، له لرې مې پر یوه موټر سترګې ولګېدې. څراغونه یې د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل، خو کښتۍ ته مې هیله وه چې ما به اړوي. دې څراغونو ویرولم چې ما به وړي. لاندې مې ځان وښویوه، له یوې بوټې سره کښېناستم. موټر تیر سو، ماته یې ویلي وو چې د ترکیې پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته په مړو څراغونو درېږي. شمال یخ لګېده. لپۍ کې مې جاکټ راوایست، جاکټ مې واغوست، پر شګو مې پښې وغځولې، پرېوتم. د شمال له پښه او د څپو له څړپه پرته ژغ ژغ نه وو. سترګې مې درنې سوې، ژغ مې واورېد، ناشنا و. سترګې مې پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته وبرېښېدې. سر ته مې پولیس ولاړو، اسناد یې وغوښتل.
استاد ناشناس د افغاني موسیقۍ یوه مشهوره څېره ده. هغه لسګونه کاله پخوا یوه سندره ویلې وه، محبت اول اسانه په نظر راغې. دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شوه چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي. ریشما شفا دغه سندره په نوی انداز ویلي او ښاغلي ناشناس ته نظرانه کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې همدا سندره اورو. ورېښمین
خیال
ساده.